سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه تر دېرش زره ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیکدلی د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی بیکدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې شایي سیلونه هم ورسره وبهي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بیان کې چې په خپله اکسپانه کې خبر کړی دی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. تاکل شوی ده چې د پاکستان روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې شاخره کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینې دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسږ کال په پاکستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تیر کال 25 ته ورسید. د سپینې ماڼۍ ویاندی وویل چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي څرګندونې ظاهري سپیناوی دی. کارولین لویت د پنشن بی پروس پسپینه مانی کې د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل کله چې لوی استبدادي رژیم سره مخامخ یاست هغه ته د خپل ظاهري سر حفاظت خورا مهم دی. اخلي لویت پر ایران د امریکا د تیر شنبې شپې د بریډونو پر دقت او موافقت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا بریډونه د دې سبب شول چې د ایران او اسرائیل ترمن اوربند ته لاره هواره کړي. د ایران ستر مشر خامنهي د پنځشنبې پر ورځ له اوربند وروسته په خپل لومړني پیغام کې دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شو. خامنهي د امریکا له لوري د ایران پر دریو اټومي مرکزونو ترسره شوی بریدونه داسې تیری وباله چې باید په نړیوالو محاکمو کې د دې قضیې تحقیق وشي. د ایران مشر دا هم ویل چې امریکا له دې جګړې هیڅ نه دی ترلاسه کړی. د فرانسې ولسمشر د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په بشپړ ډول مؤثر وبلل خو خبرداري ورکړ چې د اټومي وسلو د نخ پرېدو له تړون څخه د ایران احتمالي وطلبه تر ټولو بده سيناريو وي. ایمانوئل ماکرون د پنشن بی په ماشام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له سرمشیز وروسته خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به په دې تړاو په راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. یوناما له ایران او پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو اقتصادي ژوند ته شور اندیشنه څرګنده کړي. په ایران کې بیا یو کډوال د افغانانو حال راټوي.
د تهران ولایت نه راوتم، حتی تر مشهد پورې مالاره ول. افغانان ډیر بد حالت ته ول چې حتی ویني د بدن نه وتل. بیا بری چې کله اردوګا ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه خسلې چې به انتهایی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له پاکستانه نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال له جبري اخراج سره مخامخ دي. د دې کډوالو لپاره تر دوشنبه پورې ضرب الاجل ټاکل شوی. د خوست د کرکټ د ملي لوبغالي له پراختیا مو خبرو.
اوس نو د وزره کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي.
او په دې خبرونه کې سندرغاړی فرهاد دریا هیله مندې چا غوړس راتلون کده چې بیا په افغانستان کې د موسیقي ترنګ د خلکو ترغوجوس.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستي دي. یوناما تازه په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړې چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي په دغه هیواد کې بې ثباتي پسې زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په غ اعلامیه کې چې د جون په شپږویشتمه خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له یو میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20,000 پورې افغان کډوال پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هرو 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډیر سخت زوریدل ټکول کېدل. ما خپل وکتل چې زه خپل د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې مالار ول. افغانان ډیر بد حالت ته ول چې حتی ویني د بدن نه ووتل، چې لاس ماتو تن ډیر زورونه وي، ډیر بد وضعیت. بیا به چې کله اردوګات ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه خسلې چې به انتهایی.
دا په داسې حال کې دا چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې لپاره راهیسې چې د جون په 14 پیل شو، ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون دی اعلامیه په خبرولو سره خبر ورکړی چې دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 91.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د 4 شنبې په ورځ د جون په 15 له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د رواني جون تر روسي نیټې، یعنی د دوشنبې تر روسي، د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې کار کارتونه لري د کور نشه راوتی ستونزو څخه مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې پوښتنه تلاړ شو افغانستان ته او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او هیڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبید الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و تو ماښام مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 1500 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي کډوال په خورا بد وضعیت کې دي.
دلته موږ نه تنها یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا نه لکه یا نه سوه زره موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري تقریبا دغه تیرو پنځو یا شپږو میاشتو کې به دوه لکه یا دوه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او یا بستان شوي. یعنی فعلا موږ تقریبا یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ډیپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي او تقریبا اول لکه یا اووه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورت کیږي او تقریبا په حدود د څلور لکه یا پنځه لکه یعنی څلور لکه نه تر پنځه لکه هغه مهاجرین چې بعد د 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري د ای سی سی کارتن نه لري په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي کې که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زه به په عمومیاتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد د 2021 کال نه راغلي دي د هغوی اصلا ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې بعد د 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر شه جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې وه خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډېر وه نورو ملکو ویزې نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډېر لاړل نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال نه راغلي دي په دا تیرو درې نیمو یا څلورو کالو کې درې نیم څلورو کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار او نادار هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي ټول یې خوړلي دي او دا درې کاله دوی بې سرنوشته درې نیم کاله دلته بې سرنوشته تیر کړي دي اولادونه بې درس او بې تعلیمه پاتې دي اکثرا د 80% یو شل فیصد مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس که دوی دغه کله چې د امریکې دا نوی ولسمشر ټرمپ راغی دا کیسونه هم اکثرا د پی ون او پی ټو او بعضې نور کیسونه هم اکثرا ټول ولاړ دي. نو که دوی اوس دوی ډیپورت شي دوی به په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هیڅ نه وي دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې شول او دوی هم څه درلود ټولې خوړلې دي. نو که دوی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی لپاره ډېره ثقیله وي دا به ډېره سخته وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلود ټولې خوړلې دي او دوی به له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرونو د شورا مشر میوند عالمی افغان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د څلور دیرش میلیون افغانیو په لګښت د وزیر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښېناستو ځایونه جوړ شي. اوس مهال په دې لوبغالي کې د اتو زره ننداره کوونکو د ناستې ځای شته. جزئیات د صدی او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پراپور کې
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د وزره اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالي د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجنیری د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
اوس نو د وزره کسان لپاره نور د ناسي ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیلېدو انشاءالله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 40 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو له کمښت سره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
ادمی د لوبغاړو په نسبت دا پیچونه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی، خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي، ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډېر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا وختونه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، ترڅو دوی لباس ته دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه چې دوی دومره اقتصاد نه لري، ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي. نو دوی ډېر ضعیف دي، اسانتیاوې باید برابرې شي لکه لایټنګ سیستم، صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي، تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستمیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د ای سی بی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستمیشتو دپاره ترسره کړي، او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د خوست کرکټ ملي لوبغالی پراخیشي، څوکۍ زیاتیږي. د کرکټ د خبرونو په ارتباط په نړیواله کچه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ 5 ورځنی ټیسټ لوبه روانه ده. درې ورځې بشپړې شوې دي. د بنگلاديش ټیم په 248 منډو آوټ شوی دی او په ځواب کې سریلانکا 290 منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. یو بل ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ ده. استرالیا یو سلاتیا منډې وکړې په لومړۍ پاڼۍ کې، ټول لوبغاړي له لاسه وسوسې ورکړل. په ځواب کې ویسټ انډیز یو 90 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. اوس استرالیا بیټنګ کوي، 92 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي وسوسېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د متحده ایالاتونو بریدونه پرشتیا سره اغیزمن وو، خو تر ټولو بد حالت په داوي چې تهران اوس د اټومي وسلو د نه پراختیا له نړیوال تړون څخه ووسی. ښاغلی ماکرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې له سرمشریزې وروسته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. هغه وویل چې د دې تړون د ساتلو هڅه به وکړي او په راتلونکو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو سره په دې تړاو خبرې وکړي. د فرانس پریس آژانس راپور له مخې دا خبرې وارلمخه لا پیل شوې دي. د پنشن بیپورس ماکرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. ماکرون جمهور رئیس ټرمپ ته دا خبرو پاړه هم معلومات ورکړل چې په روسي ورځو او ساعتونو کې له تهران سره کړی وي. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې هیله داده چې نظریات سره هم ژغه شي او هدف دا وي چې ایران بیا د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه ونه کړي. ایران په 1900 کال کې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاسلیک کړی او ژمنه یې کړې ده چې کله د اټومي انرژي په برخه کې هڅه کوي دا هڅه به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره شریکوي. په دې ورستیو کې دا شکاري چې ایران له دې تړون څخه د وټلو زمينه برابروي. تهران اسرائیل تورن کړی دی چې له اسرائیل سره د جګړې پر چې له ایران سره او بخشی تهران اسرائیل تورن کړی دی چې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال د او بخشی تهران د اټومي انرژي نړیواله اداره تورن کړی دی چې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال د هغه هیواد ملاتړ کړی. د امریکا پاوز د سرطان په لومړی ورځ په بي دو جنگي الوتکو او توموهاک توغندیو د ایران په فوردو نتنز او اسفانه ټومي تاسیسات بمباري وکړه. تر دې بریدونو ورسته د امریکا ولسمشر وویل چې دا تاسیسات په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنیو ورسته د امریکا د استخباراتو لومړنۍ ارزونه خبره کړه چې ویلي وو چې دې بریدونو یوازې د ایران اټومي پروګرام د میاشتو لپاره شاته غورځولې. دا راپورونه د امریکا دفاع وزارت په کلک رد کړي دي او د امریکا دفاع وزیر هګست دا راپور ابتدایي او کم باور بللای. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم غندلای. دوی دواړو مشانو ترامپ او هګست د چارشنبه پر سپوها کې د ناتو د سرمشیزه په څنډه کې خبري اعلان وته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس ترامپ وویل د بریډونو د ایران اټومي پروګرام تر ټولو سيزو پوري شاته غورځولای.
لا خبرونو ور اخوا
اسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري او په انټرنیټ کې کتا سو چیرته زموږ وی پانه ته ورشي pasajrado.com. هلته تاسو بيټوي راپورونه کتلې شي او ریدلې شي. همدارس هغه راپورونه چې د pasajrado لارې خبري شي د هغه راپورونو متن وسل شي د pasajrado غونیزي خبرونه هم د pasajrado په وی پانه کې موندل شي او نور پر پوری مطالب ممکن تاسو تر سترګو شي. په استرالیا کې له 500 کنسرتونو ورسته افغان سندرغړی فرهاد دریا وویل هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او ځل بیا په خپل هواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نشټېوالي تر ټولو اخیسمنه وسیله وبلله. دا سجرډو سره په خبرو کې دغه شان هیله وشوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه هم لري شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې دي. په دې اړه راپور لرو.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 500 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي. او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل کلمړی کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخت تر رسیږي او بیا دا وخت قدرې په لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستکرو لگوی شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازی وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی دا سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غه هیواد که ده موسیقی پا غاگوولو و وریدولو بندیز لگوولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشبګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي.
ولسواکي دوی د اړې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاسرسای د دوی غونډې ته پوزین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره